په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړي کې بعد پنجاب په سیالکوټ ښار کې د قهرجنو کسانو لخوا د یو بهراني تن وژنې، د پی ای ای لخوا سعودي عرب ته پروازونه پیلولو، او له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو ستنولو لپاره هلې ځلې پیلولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه لملیها امیرزاده نه.
السلام علیکم، ټټو لول په مفرده خبرونو سټکو تا. پولیس وای په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سریلانکا یو وګړي وژلې. د طالبانو مشر د خزو د حقونو د ورکړې پاړه یو ځانګړي فرمان جاری کړی دی. او امریکا د دسمبر لاش پګمنا په جهاز کې هغه هیواد ته تلونکو مسافرو لپاره نوي اصول د عملي کولو اعلان کړی. تفصیل: پولیس وای د پنجاب په سیالکوټ ښار کې کارجنو کسانو یو بارنې تنوجلې او وروسته مړې سوځولې دي. د سیالکوټ د پولیسو ویان خورم شهزاد ملک نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او تر اوسه څوک نه دي گرفتار شوي. نوموړي وویل اوس هلته حالات کابو دي. د سیالکوټ د پولیسو او چارواکي عمر سعید ملک نن خبریالانو ته وویل چې وژل شوی تن پریانت کا کوماره د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یوه کمپنۍ کې کار کوو. د پولیسو په خبره د کمپنۍ کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیچا ته نه دی وړاندې کړی په بیرحمه سره وژلو. وروسته بیا په سړک مړی ته اور ورته کړ او ګیر چاپیره راغونډ شو. کسانو د لبیک یا رسول الله نارې وهلې. په سوشل میډیا د پیښې ویډیو خپره شوې چې پکې خلک د غتن مړی په چوکو باندې وخی. د جیو نیوز خبریال عمر اعجاز مشال ریډیو ته د پیښې د سترګو لیدلې حال بیان کړ. هغه وویل چې کارجنو کسانو د راجکو کمپنۍ کارخانې ته هم نقصان رسولی. یو ځایي اوسیدونکی عبدالله نعیم مشال ریډیو ته وویل چې د کارخانې کارکنان تور لګوي چې د سریلانکا د شهري د دفتر د خزلې له ټوکرۍ څخه د قرآن پاڼې وموندل شوې چې وروسته هغه ووژل شو. په داسې حال کې چې د بشري حقونو درناوي ته د سنجیدګۍ په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه دي، د طالبانو مشر د ښځو د حقونو د ورکړې په اړه ځانګړی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ځینې هغه اصول موجود دي چې ورله مخه په شرعي قوانینو کې شامل دي، خو د دسمبر په درېمه په خپور شوي فرمان کې د ځینو متنازعه موضوعګانو لکه د جینکو ښځو د تعلیم او په کوم عمره کې یې د ودېدو په هکله څه نه دي ویل شوی. د غربي هیوادونو حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ د وروسته د بشري حقونو په سرغړونو سخت اندېښنې ښودلې دي. طالبان داوه کوي چې د پخوات پرتله زیات منځلاري دي. په صادر شوي فرمان کې د طالبانو حکومت ښځې د آزادو انسانانو په توګه یادې شوي او ویل شوي چې په جبر نشي ودېدلې او یا په بدو کې نشي ورکړل کېدی. په فرمان کې دا هم ویل شوي چې یوه کونډه باید په میراث کې له خپل حقه محرومه نه کړل شي. په فرمان کې د طالبانو حکومت اړوند د ټولو مسؤلینو، علماو، قومي مشرانو ته هدایت شوي چې په فرمان کې د ذکر شوو د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کښېني او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان اچکزي د 43 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل په 1300 د پاسه څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي دي. د ویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت غږ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د هیواد د اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او راڼو منصفانه انتخابات وشي. نوموړي زیاته کړه
دې وایي نن د پاکستان حالات تر دې را رسېدلي چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانۍ سره وکتل شي نو د هر څیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوی. د غریب کس د استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوی.
د پاکستان حکومت د عباسي تورونه رد کړي دي. د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته وویل د مسلم لیگ نون تر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې اوسپارو چې دوی د ښه کولو هڅې کوي. او امریکا د دسمبر له شپږمې په جهاز کې د نړیوالو سفر کوونکو لپاره نوي اصول عملي کوي. په دې کې مسافرو ته د خپل سفر یو ورځ مخکې د کووډ-19 منفي ټیسټ ښودل لازمي دي. هغه نوي اصول چې د دسمبر په دویمه د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړل. په داسې حال کې د کووډ-19 19 خلاف د کمپین برخه دي چې د کورونا وایرس نوی بڼې اومیکرون له امله د وبا د زیاتېدو په اړه ګواښونه پیدا شوي دي. د اوسنو اصولو له مخه له نورو هیوادونو نه امریکا ته تلونکي واکسین شوي مسافر کولی شي چې د سفر درې ورځو د مخه د کووډ 19 منفي ټیسټ وښایي، خو چا چې واکسین نوي لګولې ورته د سفر په یو ورځ کې دننه منفي ټیسټ ښودل لازمي دي. د امریکا د ناروغو او کنټرول او مخنیوي مرکز سی ډی سي په بیان کې ویلي چې د ډسمبر له شپږمې نه په جهاز کې سفر کوونکو ټولو مسافرو ته چې د هر ملک وي واکسین یې لګولی وي او که نه لازمي دي چې د خپل پرواز یو ورځ د مخه د کووډ 19 منفي ټیسټ وښایي. دغه اصول د ځمکې له لارې له مکسیکو او کاناډا نه امریکا ته په تلونکو مسافرو لاګو نه دي. د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده در توړان د کړل اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي. نو د دې ترڅنګ د زنی نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې قهرجنو کسانو یو بهرنی تن وژلې او وروسته یې ورله مړې سوځولې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري یوازنۍ لار سمدستي نوي انتخابات کول دي، خو حکومت وایي خراب اقتصاد د عباسی حکومت ورپریخي وو.
فوری اور شفاف انتخابات کا کوئی اور راستہ نہیں حالات درست کرنے کا.
157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے.
د پاکستان هوایی شرکت وایي سعودي عرب ته پروازونه پیل کړي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ریاض د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو پر وګړو سفري محدودیتونه نرم کړل. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له افغانستانه یې د کډوالو ستنولو هلې ځلې پیل کړي دي. د خوست اوسیدونکي وایي په هغه ولایت کې بیروزګاری زیاته شوې ده.
په دلته کار ته راغلی یم، کار دومره نشته، دومره روپۍ وګټو هوټل کې په وخورو، چاو کار ورځ راځو، کار نشته. د ورورو
او نن د مازورانو نړیوالې ورځې په اړه د راپور تر څنګ په خپرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. له مشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې پولیس وایي چې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې قهرجنو کسانو یو بهرنی تن وژلې او وروسته یې ورله مړې سوځولې. دا وخت سره زموږ همکار مجید بابر د ټلیفون په لاین موجود دی. نوموړي نه د دې پیښې په اړه تفصیلات اخلو. مجید بابر صاحب سلامونه درته وایو.
مننه
بابر صاحب. تاسو دا پیخه د څاری سار نه لګیای اداره ته ویو چې دا تن څوک وو او ولي وجلې دي؟
احمد الله پولیسو د دې کس شناخت سریلانکن چې د سریلانکا سره تعلق لري از پریانتا کومارا په نامه باندې کړی دی. او پولیس دا وایي چې دا کس دغلته کې یوه کارخانه وه چې د راج کو په نامه دغه کارخانه کې دغه کس د تیرو څو کلونو نه کار کولو د اکسپورټ منیجر دنده یې ترسره کوله. د دغلته کې چې کوم ځایي خلکو سره زما خبرې وشوې په هغې کې یو ځایي خبریال د پاکستان د جیو ټلویزیون سره تعلق لري، عمر اعجاز سره ما خبرې وکړې. هغه دا وایي چې هغه کله د پیښې ځای ته لاړو سحر 9:30 بجې د پاکستان د وخت مطابق، نو دغه تیسه کسان ویده هغوی یو مړی باندې چې تشدد کولو او تشدد نه پس هغه په جی ټي روډ باندې راښکو. دغه مړی بیا لږ شېبه پس د پولیسو په موجودګۍ کې هغه مړی ته اور واچولو هغه وسوځولو. دغه ټایم کې پولیس نه د پارونکو ډلې د خلکو د درولو هڅه وکړه. دا عمر اجاز وایي. بیا د دې نه پس یو بل ځایي کس سره د ما خبرې وشوې، د هغه عبدالله نعیم نوم دی او د دغې راجکو کارخانې سره نږدې اوسېږي. هغه دا وایي چې د سهار وختي نه په دغه فکټری کې دننه کسانو مظاهره کوله، دوی بیا بهر لارې ته راووته او دغه ویل چې کله د پښتنه وکړه چې دغه کارخانه کې دننه یو بهرني کس مذهب ته سپکاوی کړی دی. دغه مذهب ته د سپکاوي د تعین په اړه چې کلمه ته پوښتو کو چې دا څرنګه سپکاوی دی، نو هغه دا وویل چې په دې کارخانه کې د 3000 زیات کسان کار کوي او هغوی دا وایي چې دغلته یو پوسټر لګېدلی و په هغې مذهبي کلمې لیکلی شوی وي او د هغې شلیدلې کاغذونه د دې کس د ګند یا د خزلو د ځای نه برآمد شوي دي. د دې نه علاوه زما د پنجاب د پولیسو د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک سره خبرو شه غدا وی چې اوس حالت عادي حالت نارمل دی راغلی دی عادي حالت ته مظاهره چان تیتو پرکشوی دی او دغه سیمه دی په کنټرول کې ده.
بابر صاحب پښتنه دا لرم لکه دی څه وی پولیس وی تاسو سره خبره شوې ده آیا څو کسان گرفتار کړی دي او داسې پولیس څه وی چې ثبوتونه ترلاسه کړی دي چې واقعي د قرآن شریف د پاڼو خبره چې کوم کیږي چې واقعي داسې کار شوی دی؟
پولیس ته دې پخله نه کوي. پولیس وایي چې دوی دغه فیکټریز بند کړی ده. په فیکټری کې دننه دوی ټول ځایونه په خپله ولکه کې اخیستي دي، ویډیوګانې ورته رسېدلي دي او دوی اوس پلټنې کوي. تر دا مهال پولیس هیڅوک نه دي گرفتار کړي او نه پولیس د دې کس لخوا، د دې وژل شوي کس پریانتا کمار لخوا د مذهب ته د سپکاوي په اړه باندې کوم تخنیک کوي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار د دې په یو ټوټه پیغام کې د دې پیښې غندنه کړې ده او د پنجاب د پولیسو مشر ته امر کړی چې دې موارد ته سزا ورکړي.
ډیره مننه مجید بابر صاحب د تفصیلات راکورونه. اوریدونکو، مجید بابر چې دا پیښه څارله د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکړل او د نوموړي په وینا چې پولیسو تر اوسه هغه چې د پخلې نه دی کړی چې د غتن چې د مذهب د سپکاوي په تور چې وجل شوی دی د هغې په اړه داسې څه ثبوت ترلاسه شوي دي چې د دې د مذهب سپکاوی کړی وي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی له طالبانو غوښتي دي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان اچکزی د اتسلویښتم تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل افغانان باید د خبرو له لارې خپل منځي مسلې حل کړي. اچکزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست په نمایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې نړیوالو هم په هغه هیواد کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د پښتون ملي مبارز خان عبدالصمد خان شهید د 43م تلین پر مهال تیره ورځ د کوټ په اکیل لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وسوه و دې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې د خان عبدالصمد خان شهید پر سیاسي ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې انګریز واکدارانو دلته پښتانه د خپل شناخت څخه بې برخې ساتلي وو، خو د دې ځای د پښتنو لپاره جلا صبح غوښتل زموږ جمهوری حق دی. د دې مقصد لپاره به د جنوري په 15 نیټه یو کانګرس کیږي، په هغه کې به د پارټي انتخابات هم رامنځته کیږي. محمود خان اڅکزي ویل چې د افغانستان په 40 کلن جنگ کې تر ټولو لوی زیان افغانانو وړی دی. اوس په کار دی چې افغانان سره یو موټ سي او د خپل هیواد د ښه سباوون لپاره په ګډه سره کار وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن دا هم ویل چې نن یو ځل بیا خبره کیږي چې پاټایا قبایلي سیمې به بیرته د مرکز تر کنټرول لاندې ورکول سي. د نوموړي په وینا چې دوی هیڅ اعتراض نه لري، خو هلته به واک او اختیار د پاټا د ولس وي.
نن د پاټا د انضمام بعد بیرته اوس خبرې کیږي چې پاټا دې بیرته تر مرکز لاندې شي. موږ دا نه قبول دي که پاټا خیبر پښتونخوا او دا پښتون بلوڅ مړ جلا شي، نوشکي چاغي مری بوکچي او جمالیان د مړ جلا شي، دا یو صوبه د پښتونخوا د پښتونستان یا افغانیا په نامه، او که پاټا بیرته دوی مرکز ته اړي بیا به جمهوري کوي. بیا د فاټا گورنر د مرکز نه بلکې د فاټا په زور په ووټ منتخب کیږي.
شغله څګزي د هم ول چې دوی د ګوادر د بلوچستان سره په وسنی احتجاج کې وژه په وژه ولاړ دي، ځکه چې موږ په ملکی د جمهوریت او آئین بالادستی غواړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
مشال ریډیو اوري. د سعودي عرب حکومت د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره سفري محدودیتونه نرم کړي دي. ریاض دا محدودیتونه تیر کال په مارچ کې د کرونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره اعلان کړي ول. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وای د دسمبر پر لومړۍ نیټه د سعودي عرب تر اعلان یوه ورځ وروسته یې پرون له ملتانه 121 کسان مدینه منوره ته رسولي دي. د پی ای ای په وینا له نورو خارونو څخه هم پروازونه پیلوي، خو د پروازونو له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د سعودي عرب د ټیکټونو بیې شاوخوا دوه چنده لوړې شوې دي. په سعودي عرب کې د پاکستان د نورو خارونو په ګډون د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان د پښتون میشته برخو لسګونه زره کسان کار کوي. ګوهر مسید معلومات راکوي.
د سعودي عرب حکومت د پاکستان په شمول د نورو شپږو ملکونو نه هغه سفری پابندۍ ختم کړلې چې کومې د کووېډ 19 په وجه باندې لګولې شوې وې. د یو ویب پاڼه عرب نیوز تر مخه د سعودي عرب حکومت د دسمبر په دویمه نیټه باندې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د راوړونکو مسافرو اجازت ورکړې ده. په بل طرف د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای دا بیان د دسمبر په دویمه نیټه باندې جاری کړی دی چې د سعودي د حکومت د طرف نه په سفری پابندۍ کې نرمي کول نه پس د سعودي عرب د پاره د جازونو اپریشن مکمل توګه باندې خلاص کړی شوی دی. دوی په خپل بیان شوی ویلی دی چې پی آی ای په خپل اولنی پرواز شي 121 مسافر د ملتان نه مدینه منوره ته رسولی دی. بیان زیاته کړی دا چې د جمعې په ورځ 113 مسافر څلور پروازونو باندې د سعودي مختلف ښارونو نو تا وړل کېدل کیږي. وی پاڼه عرب نیوز یا تکړه دا چې سعودي عرب حکومت خو د پاکستان نه سفری پابندۍ ختم کړې دي، خو چې کم خلک راضي د اغه د پاره سره ضروري شرطونه هم یخی دي، لکه چې کم کس سعودي ته راضي اغه به 15 ورځې قرنطینا تیروي، او چې کم کس سعودي ته را رسیږي د اغه به په اول ورځ او بیا په 15 ورځ باندې د کرونا ټیسټ کیږي. یاد د وی چې د سعودي حکومت د نن نه خو شا یو نیم کال مخکې د کرونا د وبا د وجه نه سعودي عرب د بهر نه راتلونکو مختلفو ملکونو باندې د پابندۍ لګولې وې چې په هغه کې پاکستان هم شامل وو. په بل اړخ باندې د جهازونو ټیکټونه هم قیمت شوې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کارکوونکي یو ټور اپریټر عمر ګل مشال ریډیو تاسو ته داسې وویل. د نومبر په اخیری هفته کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په خصوصي دوره باندې تللو، چې په هغه دوران د مذهبي چارو وزارت دا دعوه کوله چې نورالحق قادری د سعودي حکومت سره د سفری پابندۍ ختم کولو سره کوششونه کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګری
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو. مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادي تګلارې انتقاد کړې ده او ویلي دي چې د هغه ګوند په واکمنۍ کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د هواري یوازنۍ لار سمدستي انتخابات کول دي. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري خبريالانو ته وویل چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت اقتصاد په خراب حالت کې ورسپارلې وو. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لوړېدو یو لوی لامل د هیواد د درآمداتو زیاتېدل او د برآمداتو کمېدل دي. سراج ظهیر معلومات لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستان د هغه 200 ملکونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چرته چې ګرانی ډیره سیوا شوي. د نوموړي په خبر پاکستان دا وخت د ډیری مسلو سره مخ دی. ګرانی ورځ تر بله سیوا کیږي چې ورسره د غریب ژوند کول ګران دي. نو په داسې حال کې د مسلو نه دراوتلو یوازینی لاردا ده چې په دې هیواد کې زر تر زره پاکي او بے پرې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان له خپل څوکۍ استعفا ورکړي.
آج پاکستان کے حالات یہاں جا پہنچے ہیں کہ آپ اگر مجموعی
دو بھائی نند پاکستان حالات تر دیر رسیدلی چې په مجموعی ډول کې د دې حکومت په دریو کالو کې د گرانی شر وکتل شي نو د هر سیز نرخ کم ناکم سل فیصد سیوا شوه. تقریب کس کا استعمال پشیانو کی سل فیصد اضافه شوه. نو نند د دې ملک حالات دی نو زویل غواړم چې د دې مسلو نه در بهر کې دو یوازینی یو لار ده چې پاک او صاف انتخابات وکړي شي.
فوری اور شفاف انتخابات کا کوئی اور راستہ نہیں حالات کو درست کرنے کا.
بل پلو د دسمبر په دویم نیټه د اطلاعات او وفاقی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه کې د گرانی ذمہوار د پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت وګرځو او وی وی
خاقان عباسی صاحب کو دعوت میں یہ دیتا ہوں کہ وہ پہلے
دے وی ز شاہد حقان عباسی ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او لومړی په نظام ځان پوی کړی. نن د دوی د ناسمو کارونو په وجه په پاکستان کې گرانی جوړه شوی. شاہد خاقان عباسی ته چې کله د ګیس وزارت ترلاسه شو نو یو روپۍ پرې قرضه نه وه او کله چې یې وزارت پرېښودو نو د یو سل اووه پنځوس ارب روپو قرضه یې پرېښوده. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د کرنسۍ او د اغوستونکي او خرڅونکي سکای ایکسچینج یو غړي مشال ریډیو ته ووي په دې هیواد کې په تاریخ کې په اول ځل د ډالر بیه ډېره بره ختلې او په مارکیټ کې یو ډالر په یو سل شپږ اویا روپۍ پنځه شپېته پیسې اخیستل کېږي او په یو سل اته اویا روپۍ خرڅول کېږي. په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته ووي د ډالر نرخ په پاکستان کې ځکه مخ په بره روان دی چې د پاکستان درآمدات ډېر سیوا شوي.
پاکستان کې چې دی نو دې وخت کې امپورټ ډېر زیات دی د بهر نسیز مونږ اخلو او د هغې دپاره د ډالر ډیمانډ سیوا شوی دی. نو د دې په وجه باندې چې دی کله ډیمانډ سیوا شي نو د ډالر ریټ چې دی نو هغه سیوا شي. دې سره حکومت څه ګامونه پورته کړل خو هغه چې دی هغې څه مطلب څه پازیټیو ریزلټ راونړ دا به الله چې دینو کنټرول کیږي چې کله مونږ خپل ایکسپورت چې دینو سیوا کو مونږ چې دینو خپل سامان بهر دنیا باندې خرڅ کو د بهر نه ډالر راوړو. نو زه وینم چې را روان هفته دوه کې د ډالر ریټ په دوه درې روپۍ نور سیوا کیږي.
د نومبر په درېمه نیټه وزیر اعظم عمران خان کام ته خپل وینا کې ویلي چې حکومت سری د غریب ولس او د دې ګرانی احساس دی او موجوده ګرانی ته په کتو یې حکومت په وړو وړو او دالو د یو سل شل ارب روپو سبسیډي یا رعایت ورکړي چې تر مخه به دغه شیان په دیرش فیصد ارزانه بیه ترلاسه کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو اور د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودھری پرون په لومړي ځل د هیواد د انتخاباتي کمیشن لورې په انتخاباتو کې د رای اچونې برېښنايي ماشینونو د استعمال په اړه د درې تخنیکی کمیټو د جوړولو اقدام ستایلی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې یوه ورځ مخکې نوموړي ویلي ول که انتخابات د الکترونیک ماشینونو له لارې نه کیږي نو ښایي حکومت د ټاکنو لپاره کمیشن ته پیسې ورنه کړي. په پاکستان کې د ووټونو اچولو د برېښنايي ماشینونو د استعمال موضوع لمودې راهسې لانجمنه ده. اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دې ماشینونو د کارونې مخالفت کړی خو حکومت وایي دا ماشینونه په ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوی کولی شي. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړې.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ له شاوخوا یو کال راهیسې په ټاکنو کې د رای چون لپاره د الکترونیکی ماشینانو د استعمال پر سر اختلافات دي. همدې اختلافات ته په کتو سره حکومت د نومبر په اولسمه نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2019 کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره په راتلونکو ټاکنو کې د الکترونیکی مشینانو د کارولو قانون منظور کړی. حزب اختلاف پر دې مهال له غونډې بایکاټ کړی وو. حزب اختلاف وایي چې حکومت د الکترونیکی مشینانو له لارې په راتلونکو ټاکنو کې داندلی کول غواړي خو حکومت بیا وایي چې د رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی. د قانون تر منځوري ورسته حکومتي وزیران په بیانونو کې په انتخاباتي کمیشن ټینګار کوي چې مشنان دی واخلي او په زمینی او راتلونکو ټاکنو کې دی وکاروي. خو کمیشن دریز دري چې دا یو اوږد او پیچلی عمل دی او ژر نسی کولای چې مشنان واخلي او په ټاکنو کې استعمال کړي. کمیشن د مشنانو او بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق په اړه د نومبر پر څلورمه نیټه درې ټیکنیکی کمیټانی جوړې کړې وې چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري اوس ستاینه کړې ده. نوموړي د دسمبر پر دوه نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په ټاکنو کې د انتخاباتي کمیشن د مشر او غړو رول ډیر مهم وي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. خو تر دې ورځ وړاندې د دسمبر پر لومړۍ نیټه فواد چودري په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د رکه ورکړه چې د پوینه د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې شایي حکومت د هغو انتخاباتو لپاره پیسې ورنکړای شي چرته چې ټاکنې د الکترونیکی مشینانو له لارې نوي شوی. د نوموړي پر دې خبره حزب اختلاف او په ټولنیزو رسنیو زیات تنقید وسو چې وروسته د ساینس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز وویل چې په کابینه کې دغه سي هیڅ پریکړه نه ده شوی. خو د شبلی فراز د وضاحت هم د حکومت د مخالفینو تسلی ونکړای شو. دلته پښتنه راولاړې شي چې آیا حکومت کولای شي چې انتخاباتي کمیشن ته د پیسو لورکولو انکار وکړي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو مشر مختار احمد علي مشالې رتول چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو خود مختاره آئینی اداره ده چې د ټاکنو لپاره په آئین کې د پیسو د ورکړې ضمانت لري.
آئین میں ایک شک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جب بھی الیکشن کروانے ہر کلا چھ انتخابات ہوئی نو انتظامی اداروں بعد ذمہ واری چھ انتخاباتی کمیشن رستہ اکڑی دا چاکن لپارا چھ کمیشن تا کم پیسے ورکول کی گی اگر تھا معلومی او حتمی پیسے ویل کی گی. مطلب دا چھ پارلمان په اړه بحث کولے شی خور باندے رائے اچھونا نشی کولے دا پیسے با ہرو مرو ورکوی له قانوني پلوه ممکنه نه ده چې پیسې دې ورنکړل شي. البته که حکومت د لنډې مودې لپاره ودرېږي نو یو بحران را پیدا کېدای شي چې بالاخره به د عدالتونو له لارې حل شي
اور وہ کرائسس پھر ظاہر ہے عدالتوں کے ذریعے سے بالاخر حل ہوگا.
فواد چودھری انتخاباتی کمیشن ته په اشاره سره په ټویټر لیکلی چې د پارلمان فیصلې د ټولو ادارو لپاره لومړیتوب لري. کارپوهان فکر کوي چې د الکترونیکی مشینانو پر سر د حکومت او کمیشن ترمنځ لانجه حل کېدای شي. د پارلماني چارو پوه قریش خټک وایي چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت هڅه کوي انتخاباتي کمیشن متنازع کړي. خو د ده په وینا که حکومت وغواړي نو دا لانجه
مزہ مزہ باندھے لاڈی جی راتون کے انتخابات ممکن نہیں نورو شپگو کل پس چی بنور انتخابات کی اس بارے کی دا متعارف کی کوشش داروان نے پاکستان تحریک انصاف دا طرف چی الیکشن کمیشن متنازع کی کمزوری کی نہ نوم الیکشن کمیشن چی دی دو ممبران چی دی دا وی کرسی خالی پرتی دی حکومت پا دی اقدامونو کی سنجیدہ نہ دی چی دا کرسی تی ڈکی کی
د کارپون پونا په ظاهره داسې ښکاری چې د عمران خان حکومت غواړي چې هرو مرو راتلونکي انتخابات د الکترونیکی مشینانو له لارې وسی. مختار احمد وایي چې که حکومت پر خپل د خبره و درېږي نو سره به ټاکنې متنازع سي چې د پونا دا به د پریشانی خبره وي.
حکومت پر خپل خبره و درېږي نو له دې سره به ټاکنې متنازع شي چې دا به ډیره د پریشانی خبره وي. خلانجه به بالاخره حل کیږي. ټاکنې کول د انتخاباتي کمیشن آئینی ذمہواری ده نو اخیری فیصله هم دا اداره کوي چې الکترونیکی مشینان استعمال شي او کنه او که استعمال شي نو آیا هر ځای وکارول شي او کنه په ځینو حلقو کې په ازمایښتي بنیادونو استعمال شي.
خو کارپوهان فکر کوي چې د انتخاباتي کمیشن د تخنیکي کمیټانو د ریپورټونو چې شایي په راتلونکو درې اونۍ کې بشپړ سي له پډاګه کېدو وروسته به واضح سي چې دا لنجه کومه بڼه خپلوي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی.
روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو اورئ په پیښور کې د ماخام 15:30 بجې کېدونکې دی. ملیح امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پولیس وایي د پنجاب په سیالکوټ ښار کې قهرجنو کسانو یو بارني تن وژلی او وروسته مړې سوځولې دي. د سیالکوټ د پولیسو وایان خورم شهزاد ملک نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او تر اوسه څوک نه دي گرفتار شوی. د سیالکوټ د پولیسو یو چارواکي عمر سعید ملک نن خبریالانو ته وویل چې وژل شوی تن پریانتکا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کوي. د پولیسو په خبره هغه د کمپنۍ کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیچا ته نه دی وړاندې کړی په بیرحمۍ سره وژل. په داسې حال کې چې د بشري حقونو درناوي ته د سنجیدګۍ په برخه کې په طالبانو د نړیوالو فشارونه دي. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو د ورکړې په اړه ځانګړي فرمان صادر کړي، خو د ډسمبر په 3 په خپور شوي فرمان کې د ځینو متنازعه موضوعګانو لکه د جینکو او ښځو د تعلیم او په کوم عمره کې د ودېدو په هکله څه نه دي ویل شوي. په صدر شوي فرمان کې د طالبانو حکومت ښځې د آزادو انسانانو په توګه یادې کړي او ویل شوي چې په جبر نشي وجېدلې او یا په بدو کې نشي ورکړل کېدې. په فرمان کې دا هم ویل شوي چې په یوه کونډه باید په میراث کې له خپل حق نه محرومه نه کړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي له طالبانو غوښتي چې افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان اچکزي د 30 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. طالبان وایي حکومت یې لنډمهالی دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت غ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو هواري یوازینی لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. د پاکستان حکومت د عباسی تورونه رد کړي او وایي د خپلې واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي. او امریکا د ډسمبر 16 په جاز کې د نړیوالو سفر کوونکو لپاره نوي اصول عملي کوي. په دې کې مسافرو ته د خپل سفر یو ورځ مخکې د کووډ-19 منفي ټیسټ خودل لازمي دي. هغه نوي اصول د ډسمبر په 2 د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړل.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیح امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته. په خیبر پختونخوا کې مازوران وایي په ټولنه کې ورسره هغه شان برخود نه کیږي چې څرنګه په کار وي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نن د دسمبر 3 نیټه د مازورانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي اسلام کې مازوره خلکو ته ډیر زیات حقونه ورکړی شوي او باید ټولنه دوی ته د قدر په نظر وګوري. دا چې په ټولنه کې مازورانو سره څنګه چلند کیږي او دوی له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، زموږ همکار ګولایاز یې په دې راپور کې وړاندې کوي.
په ټوله نړۍ کې د دسمبر 3 نیټه د مازورانو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي او ورسره ژمنې کیږي چې د دوی حقونه به خوندي ساتل کیږي. خو په ټولنه کې مازوران دا شکایت لري چې له دوی سره د ټولنې د عادي خلکو په شان رویه یا برخود نه کیږي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د دسمبر پر 3 مشال اړیته وویل چې اسلام د مازورانو د خیال ساتلو خاص تاکید کوي.
هغه ته عار خو بالکل ممنوع دی او رسول خدای هم بالکل دې ډېر سخت ممانعات کړی دی. قرآن پاک کې هم دا دی چې رب بد الفاظ باندې بسوک نه ذکر کړي. ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. چې ایمان په موجودګۍ کې چاته په بدو الفاظو باندې نام اخیستل، مثلا چې مونږ چاته وایو چې ګوډ یا ړوند یا معذور، نو د دې بالکل اجازت نشته. او نن دا ورځ چې مونږ لمانځو نو په دې کې د شریعت حکم چې دی اډېر واضح دی.
ډاکټر قبله ایاس په خبره مازوران وار لمخې ډیر چیلنجونو سره مخامخ وي او باید ټولنه مایوبینو سره خرویه خپل کړي. په حکومتي کچه هم چارواکي دا خبره کوي چې مازورانو سره د عادي خلکو په شان رویه خپل کړل شي. د خیبر پختونخوا د ثقافت او خوارکو وزیر شوکت ایسوزی د دسمبر په دریمه مشال اړیته ویل چې مازورانو لپاره حکومتي اقدامات او مقصد هم دا دي چې په ټولنه کې دغه خلکو حقوقو لپاره احساس رابیدار کړي.
یو خدای د الله طرف نه دا د انسان د طرف دغه نه دی خپل خواهشات باندې نه الله تعالی چې کوم خلک معذور پیدا کړی دی مونږ تیاغی ته وګورو نو د خپل د جون قدر پکار دی او د دغه خلکو ډیر زیات خیال ساتل پکار دی ځکه چې الله تعالی په دې خوشحالی کی چې کوم خلک مجبور دی کوم خلک معذور دی او دا غی که زیات خیال ساتل شي نو الله تعالی دغه سړي ته د شکر ذریعہ ورته جوړیږي. زه خو هم چې دې خلکو ته زیات اهمیت پکار دی که گورنمنت وي که عوام وي چې کوم ځای کې هم داوی د دوی عزت پکار دی او کوم ځای کې د کېناستو زه نه یو عام سړی ورته پاسېدل پکار دی چې دا معذور سړي ته خزی پرېږدي.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې معذور خلکو ته د قدر په نظر کتل پکار دي. خو د کورمې پاړچینار ابراهیم بنګل چې په یو وخت په معذور دی د دسمبر په درېمه مشال اړیته وویل چې ټولنه ورسره هغه شان برخود نه کوي چې څرنګه پکار وي. ده وویل چې ټولنه کې د دوی ژوند ډېر ګران دی.
څوک یو لس کسان به داسې وي چې هغه مزدورانو ته په ښه سترګه ګوري ښه نظر ورته لري خو دا بېخي نه دی کسان چې دي هغه ورته زما نوم ابراهیم دی چونکې لس کسان به ماته د ابراهیم نوم یادوي بلکې نه دی کسان چې دي یا نوي دا به ماته د ګوټ په نوم ما یادوي. زه یوه بله خبره په ډېرې بخښنې سره وکړم چې ورته د پښتو یو داسې متلونه هم ورسره شاملوي چې غر خدای لیدلی واوره یې پیکړې نو تاسو هم خدای لیدلی یې ځکه یې داسې مزوران کړي یې که تاسو چېرته روغ وای شاید تاسو ډېر څه کړي وای.
ابراهیم منګل زیاته کړه چې هر ځای کې مازوران ډېر کړاون سره مخامخ وي او په حکومتي کچه هم ورسره هغه شان مرستې نه کیږي. خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي حکومت مازورانو لپاره په سرکاري ځایونو کې کوټا ځانګړې کړې ده او پر هغې عمل روان دی. ملګرو ملتونو په 1992 کال کې په لومړي وار د مازورانو نړیواله ورځ لمانځلې وه چې اوس هر کال د دسمبر په درېمه نیټه دې ته ځانګړې شوې ده. د نړیوال بانک د وپاڼې تر مخه په ټول نړۍ کې 1 ارب انسانان په څه نه څه بڼه مازور دي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو او ری ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بې وزله هیوادونو کې ل 1.3 میلیون کسانو سره د مرستې لپاره د څه باندې 40 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. هغه سازمان پرون وویل د دې مرستو څه باندې 10% برخه د افغانستان ته ځانګړې شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیون امریکایي ډالر رسیدلی دي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې ده. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
Afghanistan now in the first emergency term.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمی بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یوه نوې بڼه ورکړو هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دو شوې چې نږدې څلور میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالی د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د چهارشنبې په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
مشال ریډیو اوري. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي څو ورځې کار ته په تمه تیروي. په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې اقتصاد او کاروبارونه زخت اغیزمن شول، خو په خوست کې طالب چارواکي وایي له حکومتي ادارو او مرستندویه بنسټونو سره په رابطه کې دي چې له خلکو سره مرسته او همکاري وکړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
حاجی خان محمد د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کار او مزدورۍ لپاره خوست راغلی دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل
د منګ ملک ډیر غریب او ډیر بیچاره ده. نور ملکونه له موږ سره کومک نه کوي، آتې په خوله باندې ویل کوي خو کومک نه کوي. دلته قیمتي بیخي زیاته ده، وړه غوړي هر شی ډیر قیمته سوي دي. د دې خوارانو غریبانو په دې مزدورۍ باندې به چی شی وسي چې له موږ سره کومک ونه کړي؟ نو د منګ ملت به څنګه په داد دولت به څنګه په پخو ودرېږي؟
په خوست کې اوشمیر هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي وایي د دې ځای په کار او مزدوري یو کس ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای.
محمد الله یم، شرناو سمکنه ولسوالۍ د اوسیدونکی یم. دلته کار ته راغلی یم، کار دومره نشه، دومره روپۍ وګټو هوټل کې په وخورو. مراد نه خل لرم د غریبانو سمرسته وکي. مونږ وړه وړ کې په کور کې لرو، مزدوري سره وتلی یم، بس دومره نه لرو بی خورو.
محمد نعیم د پکتیا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په خوست کې اوسیږي خو دا څو میاشتې د کور کرایه نه ده ورکړې.
چوک ته هره ورځ راځو، کار نشته د ورورو. دلته یو ځنه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته، ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. مونږ سره نه څوک مرسته کوي، نه څوک کومک کوي، نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي مونږ ته.
د خوست یو بل اوسیدونکی لایق حسن وایي په ټوله میاشت کې ورته علت څو ورځې کار پیدا کیږي او نور بیکاره وخت تیروي.
په کور کې خوزه ډېره ستونزه لرم چې په میاشت کې کور ونه کړم. مونه خورخانه روزی غوړین ده، مصارف ځای کوم ځای نه کوم. کورونه نشته، دولت نه مداخله ده چې مونږ ته باید د غریبانو سره کومک وشي.
بلدوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی حکومتي بنسټونو او نورو لویو او مهمو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو خلکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم وویل
اداره لګیا د ولایت محمد چې دې لپاره هم خرڅه پیدا کړي. خو داسې چې هغه د نړیوالو په کې چې کوم پیسې کنګل شوي دي، که چېرته الله تعالی مهربان شي هغه وشي، هغه بیا ډېره ښه وي. کنې داسې د هر لوري نه چې کوم بنسټیزې دي، مسجد یا نور دي، د هر طرف نه مونږ هغه سره تماس نوسو چې د خلکو دپاره یو څه برابر شي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي په روان ژمي کې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم یو میاشت مخکې ویلي چې دا مهال نږدې 3 میلیونه افغانان لوږه ګواښي او دا مهال افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري کړکېچ سره مخامخ دی.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوې ده. په هغ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو، بیا ډیر بد حالات سره مخ شي.
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې، لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سه شنبه یا نهی د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
په کابل کې یو شمیر خزو پرون د ایوې مظاهره لاري له طالبانو څخه پر خزو د محدودیتونو لري کولو غوښتنه وکړه. هلته یو شمیر نورې خزی وایي د اګست په نمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP وایي پر خزو محدودیتونه کولی شي د افغانستان ناخالصه ملي پیداوار 15% کم کړي، خو طالبان وایي هغه خزه چې په خوا یې حکومتي دندې لرلې کولی شي کارونو ته ورستنې شي. د طالبانو ایوویان احمدالله واسق پرون له مشال ویډیو سره په خبرو کې پر خزو د محدودیتونو تور هم رد کړی. تفصیل په دې رپورت کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندۍ له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې وویل
دا مهال ژوند ډېر سختي سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، هماغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری تر څنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخه لیکتو په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مېرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو مېرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې د دغو مېرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځل یې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي
که چیرې په یوه ټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او ښځې له صحنې څخه وایستل سي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسیږي او تل به بل ته محتاج او اړتیامنه ټولنه اوسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویاند احمدالله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلود یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی شي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا UNDP په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2006 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه وایي له خوست، پکتیا او پکتیکا څخه د کډوالو د ستنولو بهیر خای په یو میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ځلي انتظامی مشر شاهد علي خان بیگا مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې پرون پر غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې فوزي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړ. نوموړي د وزیرستاني او کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونه خووله، خو زیاته یې کړه په دې لړ کې تیاریانې روانې دي. بلخوا د خوست په ګلان کیمپ کې کډوال وایي له شاوخوا 8 کلونو راهسې هلته میشت دي او حکومت دې زر تر زره ستانه کړي. انتظامیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان له 2000 څخه تر 2000 پورې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامی چارواکی وایي چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بل پړاو به زر پیل شي او د لپاره په غلام خان بندر تیاریان شروع شوي دي. مرستیال کمیشنر شاهد علی خان وایي چې په غلام خان بندر د واپسی په موخه یوه جرګه وشوه چې پکې ضلعی انتظامی او فوزی چارواکو ترڅنګ د عثمانځای مشرانو هم ګډون وکړ. د کډوالو واپسی په لړ کې د تیاریان جاج واخیستل شو. دوی وایي چې افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا او خواوشا کې د 1000 تر 2000 پورې خاندانونه میشته دي چې واپسی به زر پیل شي، خوست ګلان کیم کمیر د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر ملک ملیټ خان مشال ریډیو ته وویل نور دستانه کړي چې خپل کورونا آباد کړي
میر دا حکومت دا پیل دا چې بادانه یو ته میر خپل وطن دا ګاډي بدل کوو ته کولا او په وصول په افغانستان کې میر ساخ د ستونزې سره خو مخې په بارډر باندې چې پیر نه کتر ولو شي دا معنی چې پاریس د موزی غوای وڅ یو امیا چې په تواس په بارډر نه نه وسال دا بل د میر یو کلی ولو پینځلا شپې ته وکړي دا ما پیل دا ودا حکومت ته چې میر د خپل وطن ته ګاډي ولای شي
د شمالي وزیرستان د تاخیلو نه کډه شوه خوست کې میش یو بل کډوال ملک جلیل خان وای چې غلام خان بارډر دې ورته خلاص کړي
د میش د حکومت د سرواکي نه دا غوښتنه دو چې میش ته د ګلمخون بارډر خلاص کو ځکه چې د میش غوته کولا په ګلان کې کوم چې کیما دوه تل میش ته د سخت تکلیف ته چې میش هر شی ته باسول غرینه ته باسول ملکاتینه ته باسول ارته ته باسول
انتظامیه چارواکي وای چې افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ راستنه شوې د پاتې کډوالو لپاره تیاریانې پیل شوې تمه کړي چې په یوه میاشت کې دننه یې د واپسۍ بل بهیر پیل شي د ضرب اعظب عملیاتو څخه لکونو خلک به کورول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي په دغو کډوالو کې ډیری افغانستان ته هم کډه شوي ول عمر وزیر مشال ریډیو بانو
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو مشال ریډیو اوري په پیښور کوټي او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وای په 2021 زیږیز کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناقراری کې ایوي خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړې نو بل لوري ته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي له یو اټکل سره سم روان کال په درې واړو خارونو کې شاوخوا 415 کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرته یې شمیر کم و همداراز په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر درېدلی دی پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي په پیښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی په پیښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر 160 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خوشه کتابونه چاپ کړي دي ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي زیب والا تقریبا چې داسې سلویخ کتابونه چاپ کړي دي یونیورسټي بوګیجنسی والا چې کم دی هغوی تقریبا یا 15-16 کتابونه داسې به چاپ کړي وي او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده نو هغوی هم دا ځل دې کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي خو تقریبا 100-150 کتابونه هغوی هم چاپ کړي دي
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا دوی 500 کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه پیدا کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوچ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي. خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شوی ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې دا موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. داسې نور خپرندوی ټولنې هم له سختو ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بیخي بند شوی و ځکه یو وجه کورونا وه او بله وجه د دې حکومت دغه متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب په لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل دین وړاندې هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي. خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
د شاهین بنیری رپورت مو اوریدو. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبیره رسیدلې دي. مليحه امیرزاده توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
پولیس وایي د پنجاب په سیالکوټ ښار کې قهرجنو کسانو یو بارني تن وژلې او وروسته مړې سوځولې دي. د سیالکوټ د پولیسو وایان خورم شهزاد ملک نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او تر اوسه څوک نه دي گرفتار شوی. د سیالکوټ د پولیسو یو چارواکي عمر سعید ملک نن خبریالانو ته ویل چې وژل شوی تن پریانتکا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کوي. د پولیسو په خبره هغه د کمپنۍ کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی په بیرحمۍ سره وژلو. په داسې حال کې چې د بشري حقونو درناوي ته د سنجیدګۍ په برخه کې په طالبانو د نړیوالو فشارونه دي. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو د ورکړې په اړه ځانګړي فرمان صادر کړي خو د ډسمبر په 3مه په خپور شوي فرمان کې د ځینو متنازعه موضوعګانو لکه د جینکو او ښځو د تعلیم او په کوم عمره کې د ودېدو په هکله څه نه دي ویل شوي. په صدر شوی فرمان کې د طالبانو حکومت خزې د آزادو انسانانو په توګه یادې کړي او ویل شوي چې په جبر نشي وجېدلی او یا په بدو کې نشي ورکړل کېدی. په فرمان کې دا هم ویل شوي چې په یوه کونډه باید په میراث کې له خپل حق نه محرومه نه کړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چغزي له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کښېني او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان چغزي د 30 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. طالبان وایي حکومت یې لنډمهالې دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت غ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. د پاکستان حکومت د عباسی تورونه رد کړي او وایي د خپلې واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي. او امریکا د دسمبر لښ پګمې په جاز کې د نړیوالو سفر کوونکو لپاره نوي اصول عملي کوي. په دې کې مسافرو ته د خپل سفر یو ورځ مخکې د کووډ-19 منفي ټیسټ خودل لازمي دي. هغه نوي اصول د دسمبر په 2 د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړل.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ 9 ساعته خپرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونه پرې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمدالله د خبرونو ویاند ملیحه امیرزاده زمونږ تکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. خاله و باد اوسئ.